السلام علیکم زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې 15 بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي طالب تلاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې. ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو څو باندې 2.5 کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ډېرو ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې د اسلام په نامه د سیاست 50 کاله کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
دے وائی لبدا مرغا کم گام چی وس مگ بیا پور تکو او ادارے پر 62 پیسے پیدا کوی دی کہ ہیت دو رائے نشتا چ جہاد سنگا او او چلے مگر اس مگ یو زل بیا د پیسو ل پال ہا گت بیا تکرار او مگ یو مسلمان ہیوات او یو مسلمان قوم زما خپل قوم پختون افغان قوم تبا کر فنزوس کال وشول د ہغه تباہی زیان ہغه قوم لا تر اوس ہم گالی. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځولو سره مرسته کړې ده. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ احمد پرون باختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي مهنیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ایستل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به برابر کړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان د افغان وګړو د پناه غوښتلې د سند یا ایس سی کارټونو د لرونکو کسانو د وسلو دویم پړاو د اپریل له 15 نیټې پیل شوی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې رکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې طالب وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امیدې سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په افغانستان او پاکستان کې د تیریوي اونۍ درنو اورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیسات او کرنیزو ځمکو ته درانه زیانونه او همدارات انساني تلفات اړولي دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 125 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 22 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب کې د غنمو له کروندګرو د درمندو د اخیستو پر مهال د تالنې درا پرېوت وو په پیښه کې مړه شول. راپورونو پر بنسټ همدارا زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. پخوا په دواړو هیوادونو کې د کورونو د چتونو درا پرېوتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. چارواکو له قوله په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار ځمکه او زرګونه څاروي هم له منځه تللي وي. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین سره اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایې د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې 4 نوي مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمه چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږی اسن شن بده د سوریا غوی لمړی او د اپریل 1 نیټه پرانی په خبرونه کې اوري چې په طالبانو د افغان جنو او خزو د زپلو لپاره له عمله تازه انتقادونه شوي. جنیفر لارنس او ملالا یوسفزی وایي باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د نجونو او خزو د زپلو له عمله حسابو کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل پرونی حمله وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له څرګندولو به مهم خبر کو. انتونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي. نور مهم خبری موضوعات هم در روانه خبری مجله برخه ده. عملتی هم بکنیم.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
دا ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساده زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس ته ازادي رادیو سلیر وی ساده زموږ په میډیا مومنټ باندې سپو او کیلومتر او پلانډو سپو باندې هم اوریدل شي. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غک پورته کړی. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د ستوري جایزې ګټونکي جنیفر په بخښنی د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نیمه مرکه کې له افغان خود سره د خواخوږۍ خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. د دوی د څرګندولو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړي. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوه. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یو ناکامه هڅه نه بلکې داسې یو مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملالا وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوي دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملالا له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اوریدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلي وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحق نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام سره د دې چې د طالبانو حکومت لپاره وروسته دوی انجونی په سیاسي ټولنیزو ترخواي د کار په برخه کې له سختو بندیزونو سره مخامخ کړي دي او ورځ تر بلې هر ورځ نوی ګام اخلي. تازه په کابل کې یو شمیر خونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هني وسرات وروسته یو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې د روانې اونۍ د سشنبې په ورځ دې مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلی راغلی چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه نجونې زده کوونکي چې عمرونه یې د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبانو حکومت په هنه وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. طالبان داسې مهال عصري زده کړو ته د نجونو مخه نیسي چې په ټول افغانستان کې بیا نجونې کولی شي دیني زده کړو ته ولاړ شي او حتی هغه مدرسې چې د طالبانو لخوا جوړې شوي هم هغه ته اتله شي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل شوې چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لس مادهیز ژمنلیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلا وي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا تدریس وسي. د ښځینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمنلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خپرولو په شرط تایید کړ چې د ژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلای دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خپرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ژمنلیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول شوی، خو ده تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د
هغه مکتوب پاړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د ښځینه وو پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې نجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند و،
که څه هم ښوونځي بند و، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړې دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان کې د یوې بلې ناخوالې پر لور چیرې چې د خلکو د اقتصادي ژوند او بشري ناورین په اړه کیسې کېږي، د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هېواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي دي د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ لپاره د توکو د اخیستو ځواک کمزوری کړی. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري امرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې کور سره مرسته ونه شي ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. تفصیلي راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزورې کړې. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل:
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې داغ د کار د دوام لپاره زمینه سازی وشي، چې خلکو ته د بوختیا زمینه مساعده شي او دغه بوختیا له طریقه د خلکو ته کېدای شي چې د عاید زمینه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي او دوی د کار د ادامې لپاره باید کوششونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پړسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پړسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یوه هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران او اسرائیلو کړکیچ چېرته چې اسرائیل او پرون سهار د راپورونو پر بنسټ د ایران په اصفهان کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی ده چې بریدونه شوي، خو وایي چې نه چاته زیان مالی زیان رسیدلی او نه هم ځانی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې هر ډول ځوابي حملې غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران پاسپهان ښار کې د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپلو خلکو پر ضد کار اخلي، خو له دې بریدونو وروسته د دواړو لیدلوریو ترمنځ داسې څه نه ترسترګو کېږي چې ښکاري لا دې دغه حملو ته دوام ورکړل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره په ترڅ کې ویلي دي هغه وخت را رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناکه لړۍ نوره نو ودرول شي. انتونیو ګوتریش پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د ده په وینا ښایي په ټوله سیمه او نوره نړۍ کې د ورانوونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13مې له برید وروسته چې په ترڅ کې د سپاه پاسداران ځواک د جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پراخې ځوابي حملې وکړي. دا ویراوه چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یوه بشپړه جګړه بدله نه شي؟ د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي مدافع وکیلې شیرین عبادی پرون د ازادۍ راډیو د ایران له څانګې راډیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل:
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو او خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه. نو ځکه زموږ د خلکو دسترخوان ورځ تر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې یوازې په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4000 سیاسي بندیان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه له منځه ولاړل او د منتقدانو غږونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران له خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې له دې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څو لویو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. له دې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یوه شیبه ځنډ هم ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د هر ډول سیاسي فعالیتونو مخه نیولې ده او تر خوا یې د سیاسي احزابو ریاست هم د عدلي وزارت څخه لرې کړی او د ټولو حزبونو فعالیت منع اعلان کړی دی. خو د طالبانو د حکومت وروسته بیلابیلو بنسټونو او سازمانونو په بیلابیلو نومونو د افغانستان څخه د باندې فعالیتونه پیل کړي دي او تر خوا یې دوی سیاسي او مدني حرکت کتونو ته هم لپایک ویلی دی. نږدې مورسیو کې ډېرو بنسټونو او سیاسي سازمانونو او مدني ائتلافونو سر راښکاره کړ او خپل د فعالیت پایلې اعلان کړ. وروستیو ورځو کې د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو بیا د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړ چې هدفمند ائتلاف نوم یې ورته غوره کړی دی. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر زمان استانیزی هغه وایي چې د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لار هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. په داسې حال کې چې بیا د طالبانو حکومت له هیڅ سیاسي لوري سره پر خبرو باور نه لري او راپور نه وایي چې د طالبانو حکومت حتی هغوی سره چې عملا یې دوی سره جګړه پیل کړې ده هم د خبرو لیوالتیا نه لري. خو څه ډول دغه ائتلاف کولی شي چې د افغانستان د انزوا سره مرسته وکړي؟ دا ډېر شمېر ډیر نورې پښتنې عصمت ساروان ښاغلي ستانیزي سره مرکه کې کړي او په پیل کې ترې د دې ائتلاف د هدف په اړه نور جزئیات پوښتلي دي.
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ده، هغه داره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه صاحب، طالبان نه ګوند مني نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس د دې.
اصلا له یوه هېواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هېوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري، په البته له پورسیو کې د امریکا د کالیفورنیا په هانتون د استاد لخوا او تر خوای د نورو شپیتو مدني سیاسي ځانمنو ټلیفونو لخوا د یو جوړ شوي مستقل انحاد د جوړېدو په اړه مو اوریدل چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان سانګزی ستانیزی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې دغه ائتلاف او نور ائتلافونه تر خوای نور سیاسي حرکتونه چې له افغانستانه د باندې جوړ شوي کولای شي چې د طالبانو په حکومت باندې اغیز ولري، او په یو نه یو ډول باندې بیلابیل مهم پیغامونه افغانانو ته ولېږدوي. دا واده د خبرونې پښتو برخه، او شیبه وروسته به دری خبرونه پیل شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو